کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
په افغانستان کې د ناتو د قواو د قومندان مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نامه د ناتو نوی ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې تروریستان به په نوو نظامي محکمو کې محاکمه کیږي، او د اسلامي دولت ډلې د اردن جټ الوتکه نه ده راغورځولې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوامه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو اورو. په افغانستان کې د ناتو د قومندان مرستیال جنرال کارستن جکوبسن وایي چې په افغانستان کې به د غوث ملاتړ تر نامه لاندې د ناتو نوی ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع سي او دوه کاله به دوام وکړي. جنرال جکوبسن پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له دوو کلونو وروسته ناتو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت د څرنګوالي په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د ناتو دغه جنرال وایي چې په افغانستان کې د ناتو د اوسني ماموریت د پای ته رسیدو او د نوي ماموریت د شروع کولو اعلان به د دسمبر په 28 په کابل کې په رسمي مراسمو کې وسی. دغه جنرال وایي چې په راتلونکي کال کې به د ناتو د دیشو ملکونو تقریبا 2500 عسکر په افغانستان کې وظیفه اجرا کوي، او زیاتره به یې په کابل، ننګرهار، بلخ او هرات کې ځای پر ځای سي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل دی چې د تروریزم مشکوک کسان به په نوو نظامی محکمو کې محاکمه کیږي. هغه دا وینا د تیرې اونۍ د ښوونځي د زده کوونکو د قتلیان په مقابل کې د حکومت د عکس العمل د څرګندولو په حال کې وکړه. ښاغلی شریف د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ملت ته وینا وکړه چې د تروریزم سره د مقابلې په اړه د کابینې د غړو او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره اوږدې خبرې وکړې. هغه د نظامی محکمو په باب معلومات ورنه کړل، مګر ویل چې دا محکمې به د تروریستانو محاکمه کول ګړندي کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د پاکستانی ماشومانو د وینو تویدل به ضایع نه سي. هغه ویل چې په پېښور کې د ښوونځي د زده کوونکو قتل عام ټول ملت ولړزاوه، او دا چې توندلارې باید محو او نابود سي. د حکومت د نوي پلان نور کارونه هغه هلې ځلې دي چې په تروریستي ډلو باندې پیسې بندوي او لغوه سوي ډلې له دې څخه منع کوي چې نوي نومونه ځانته وټاکي.
وروسته تر دې چې د هند په شمال ختیځ کې بیلتون غوښتونکو 60 تنه ووژل او 80 نور یې ټپي کړل، پرون خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د امریکا ژغ خبریاله انجانا پاسریچا د نوي ډیلي څخه په خپل رپورټ کې وایي چې دا نشته په سیمه کې د ځمکې د ملکیت پر سر د جنجالونو او قومي شخړو له وجې سوي دي. د رپورټ تفصیل د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
کته هم چې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګیدلی وو، خو قهرجنو مظاهرچانو چې سوټي، غشي او لندې ورسره وي د سونیت پور په سیمه کې د پولیسو د تانې مخې ته راټول شوي وو. خپلو ملګرو د وژل کېدو په خاطر مظاهرې کولې. یو شمېر مظاهرچیانو دوکانونو ته اور واچوه، سړکونه او د اورګاډي پټلۍ یې بند کړې وې. چارواکي وایي دا بریدونه د بودیلند د ملي ډیموکراتیک جبهې له خوا شوي دي. دا هغه ډله ده چې د آسام په ایالت کې د څو لسیزو راپدې خوا د بودو د قبیلې لپاره د یوې بېلې سیمې د جوړېدو په خاطر د تشدد نه ډکه مبارزه کوي. د کلي اوسیدونکي وایي وسلوال سړي په پوځي کالیو کې په پښو راغلل، خلک یې د کورونو نه ویستل او وژل یې. د بریدونه د سونیت پور او کوکراجړ په سیمو کې شوي دي، او زیاتره وژل شوي کسان مېرمنې او ماشومان دي. په سلګونه خلکو په کلیساګانو او خونځیو کې پناه اخیستې وه. پولیس وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ هغوی په ځوابي بریدونو کې د بودو د قبیلې درې غړي وژلي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ په سیمه کې د آرامۍ غږ وکړ.
جس پرکار کی یہ کاروائی کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے
دی وای دا وسلوال بریدونه نه دی بلکې د ترګری عمل دی. چارواکي به په سیمه کې د تروریزم سره کلکه مبارزه کوي. د هند مرکزی حکومت سیمې ته ملیشي استولی او پوستا د تیارسي امر شوی. بل پلو پولیس وای خای د بریدونه د امنیتی ځواکونو د هغو عملیاتو په بدل کې وی چې یو میاشت مخکې د بودلند د ملي دیموکراتیک جبهه په خلاف پیل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا اردو ویل دی چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالیو د اردن اف 14 ډوله جنگی جټ الوتکه نه دی وشتلې. د الوتکه پرون د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې رالوېدلې ده. د امریکا مرکزی قومندانی په یو بیان کې وویل چې د شواهدو څخه په څرګند ډول معلومیږي چې د الوتکه لکه څنګه چې د اسلامي دولت ډلې ادا کوي د هغې جنگیالیو نه ده راغورځولې. جنرال لاید آستین چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د جګړې څارنه او نظارت کوي په قوي الفاظو د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي په دې وغندل چې د دغې رالوېدلې الوتکې پیلوټ یې نیولی دی او ویلی دی چې ائتلاف به د هغوی د هلې ځلې ونه زغمي چې غواړي د الوتکې د رالوېدو څخه د خپلو اهدافو دپاره استفاده وکړي.
عراقي چرواکو ویلي دي چې یو ځانمرګه بمچوونکی د هغه هیواد پایتخت ته نږدې د حکومت په طرفدارو ملیشو باندې حمله کړې. لږ تر لږه 26 کسه یې پکې وژلي او 55 تنه یې زخمي کړي دي. دا حمله پرون د چهارشنبې په ورځ د مدین په شرګوټي کې چې د بغداد څخه تقریبا 45 کیلومتره لرې دی سوې ده. چرواکو وویل چې زیاتره وژل سوي کسان د حکومت طرفدار جنګیالي وه چې د خپلو معاشونو د اخیستلو دپاره راغونډ سوي وه. په وژل سوو کسانو کې درې تنه عراقي عسکر هم وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 55 کسه زخمي سوي هم دي. دغه ملیشې د یوې مبارزې ډلې یوه برخه ده چې د سني اسلامي دولت د ډلې سره مخالفت لري او د امریکایي قواو سره یې چې په عراق کې د القاعدې سره جنګیږي مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې او هغه یې د بېغیرتانو کار بللې دي او د قربانیانو کورنیو ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده.
په دې کریسمس کې امنیتي قواوې په څو هیوادونو کې د زیاتې خبرداري په حال کې دي ځکه چې دا اندېښنې موجودې دي چې توندلارې اسلامي ډلې به په کلیساګانو او عیسوي ټولنو باندې حملې وکړي. په اندونیزیا کې چې د نړۍ تر ټولو زیات شمېر مسلمانان لري امنیتي قواوې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 8000 پولیسان او 15000 عسکر اچولي دي چې په عیسویانو باندې د حملو مخه ونیسي. د بلې خوا د پاکستان د عیسوي ټولنو زیاتره غړي وروسته له هغه چې په یوه ښوونځي باندې حمله وسو او بې ګناه ماشومان یې ووژل نه غواړي سژنۍ کریسمس په ډیرو تودو مراسمو ولمانځي. په کینیا کې هم چې د سومالیا د مبارز ډلې الشباب لخوا څو حملې پکې سوي دي امنیت ټینګ سوی دي. په نایجیریا کې د بورنو د ایالت چارواکو د موټرو او نورو ارادو تګ راتګ منع کړی دي او دا اقدام یې د دې دپاره کړی دي چې د باکو حرام د توندلاري اسلامي ډلې لخوا د حملو مخنیوی وکړي.
د یوکرين او د روسیې د طرفدارو بلتون غشتونکو یاغیانو د استازو ترمنځ پرون د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې د سولې تازه خبرې پیل سوي دي چې د روسیې د حکومت او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هم حاضر و. اصلي هدف دا دی چې د هغه بحران لپاره د حل یو لاره پیدا سي چې د یوکرين حکومت او یاغیان چې زیاتره یې په ختیځ یوکرين کې دي سره بیل کړي دي. مرکچانو تر ټولو لومړی دې ته پام اړولې دي چې هغه اوربان څنګه ټینګ کړي چې د دسمبر د میاشتې را په دې خواهې جګړې کمې کړي دي او په دې باندې موافقه وکړي چې اسکار او درنې وسلې وباسي بندیان سره تبادله کړي او ختیځ یوکرين ته بشري مرستې ورسول سي.
د پولیسو یو صاحب منصب د متحده ایالاتو د سنت لوئیس د ښار په اطرافو کې په یوه تورپوستي وسله وال سړي باندې ډزې کړي او وژلی دي. دا پیښه هغه ځای ته نږدې سوې ده چې د اګست په میاشت کې یو سپین پوستي پولیس یو بې وسلې تورپوستي تنکی ځوان وواژه. وروستۍ پیښه د سه شنبې په ورځ د میزوري د ایالت په بارکلي کې د تیلو یو سټېشن ته نږدې سوې ده. د دغه سړي د وژلو څخه وروسته په لسګونو خلکو د پولیسو سره اخوډب وکړ او په پولیسو باندې د ډبرو او خښتو وارې وکړل چې دوه پولیسان یې زخمي کړل. څلور کسه د حملو کولو په تور نیول سوي دي.
او د امریکا د کار او کارګر وزارت وایي چې په دې هیواد کې د هغو کارګرانو شمیر کم سوی دی چې له کاره برطرفه کیږي. د هغو خلکو شمیر چې د بیکارۍ د حقوقو د اخیستلو لپاره عریضې کوي هم تېر اونۍ نظر تنه کم سوي وه او دا شمیر اوس په ټول هیواد کې 280 زره تا تنه دی. دا د وروستیو اقتصادي رپورټونو په لړ کې یو ډېر ښه رپورټ دی چې اقتصادي وده څرګندوي او دا ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي وده د کال په دریمه روبه کې 15% زیاته سوې ده، او بل دا چې د بیکاري کچه په څو کلونو کې 15.8% ټیټه سوې ده. د حکومت په یو بل رپورټ کې په متحده ایالاتو کې د تیل تولیدات زیات شودل سوي دي چې دا د تیلو د قیمت د راټیټېدو سبب ګرځېدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې زموږ د خبرونې رپورټ. پرون د اردن یو جنگي الوتکه په سوریه کې د رقه د شار په جنوب کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ځایونو باندې د بمباری په وخت کې وشتل سوی او راغورځېدلې ده. د دغې الوتکې پیلوټ د اسلامي دولت د ډلې په نامه ملیشو نیولی دی. د امریکا ژغ خبریال ایډوارد جیرانیان په دې باندې موږ ته رپورټ رالېږلی دی.
صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بما يلي:
د اردن په دولتي تلویزیون کې د هغه ملک په وی نظامی اعلامیه کې ویل شوی چې د اردن د شاهي قواو یو جنگي الوتکه راغورځېدلې ده، او پیلوټ یې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ملیشو نیولې ده. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې په خپله دغه ډله او هغه څوک چې د دغه ډلې ملاتړ کوي هغوی د دغه پیلوټ د حفاظت مسؤلیت لري. د اردن، بحرین، کویت، سعودي عربستان او د متحده عربي امارات قواوې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قواو کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو په ضد جنگيږي. قطر په لوجستیکي برخه کې مرسته کوي او هوایي قواوې لا په دغه ماموریت کې برخه نه اخیستي. د اردن د اطلاعات وزیر محمد موهمنی د العربیه تلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه الوتکه په هغه توغندي لګیدلې چې د ځمکې نه پرې وار شوی و. هغه وایي چې د دغه الوتکې د پیلوټ د ژغورلو دپاره د دوی هڅې ناکامې شوې. هغه په دې ټینګار وکړ او د دې امید هم څرګند کړی چې د استخباراتي شبکو له لارې به دغه پیلوټ راخلاص شي. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغه پیلوټ عکسونه خپاره کړي دي. په یو عکس کې د دغه پیلوټ د هویت په باب ویل شوی چې هغه شپږویشت کلن دی او معاذ الکسبا نومیږي. د اردن دغه جنگي الوتکه اولنۍ الوتکه ده چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې سره د ائتلاف د قواو په جنگ کې راغورځېږي. له دې نه مخکې دغه ډلې د سوریې جنگي الوتکې او هلیکوپټرونه هم ویشتلي وو او راغورځولي وو، او حمید عراق الوتکې راغورځولې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د هغو کسانو سره د حساب کتاب کولو په خاطر جوړه سوې ده چې په نړۍ کې ناوړه جرمونه کوي. په هغو هیوادونو کې چې عدالت پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي، مجرمین یې په همدې محکمه کې محاکمه کیږي. خو وروسته تر دې چې په دې محکمې کې د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا قضیه لغوه سوه، اوس یو شمېر خلک د محکمې په ګټورتوب او مؤثریت شک څرګندوي. د موضوع په اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په دې رپورټ کې واوري.
داسې ویل کېده چې په نړۍ کې هیڅ کمزورواکه یا سرزوره شخص نشته چې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې د محاکمه کېدو نه بچي. خو د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا د قضیې له وجې اوس په دې محکمې انتقادونه زیات شوي دي. کله چې د همدې میاشتې په پیل کې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د کانګو د جنګسالار تاماس لوبانګا د استناف غوښتنه رد کړله، دا قضیه د دې محکمې لپاره یوه ستره بریا وه. د 2002 کال را په دې خوا چې دې محکمې کار پیل کړی، درې قضیې حل کړې دي چې په یوې کې یې مجرم بخل شوی هم ده. په محکمې کې بله مهمه پیښه هم د دسمبر په میاشت کې وه. دا ځل د محکمې جګپوړې مستندقې فاتو بنسودا د کینیا په ولسمشر یوهورو کینیاتا لګیدلي الزامونه رد کړل. هغه د کینیا په چارواکو تور ولګاوه چې د قضیې شاهدان یې تهدید کړي، او بله دا چې د قضیې د مخکې تګ لپاره په خپل وخت اسناد نه دي برابر شوي. د کینیا په ولسمشر دا تور و چې د انتخاباتو نه وروسته یې خلک تشدد ته هڅولي و چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي او ټپي شوي وو. د همدې پیښې نه وروسته اوس د خلکو سره یوه مهمه پوښتنه پیدا شوې، او هغه دا چې آیا د جنایي جرمونو نړیواله محکمه دی په نړۍ کې وی او کنه؟ د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو په شورا کې د بشري حقونو کارپو انټونی دورکن د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې د موجودیت سره موافق دی.
Well, I believe in the principle of accountability for these terrible
crimes. And I think if the International Criminal Court او کچیرته د جنایي جرمونو نړیواله محکمه لمنځه لاړ شي، نو دا به نړیوال عدالت یو غټه ضربه وي. په همدې خاطر زه د نړیوالې محکمې د لمنځه تللو سره کلک مخالفت لرم. خو یو شمیر نور بیا د دورکن سره مخالفت لري. انتقاد کوونکی وایي چې د جنایي جرمونو په محکمه کې پریکړې د عدالت لمخه نه بلکې د سیاست لمخه کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحقیقاتو چارې هم دې محکمه ته سپاري. خو روسیا، چین او امریکا چې د امنیت د شورا دایمي غړي دي، بیا د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري. یو شمیر نور انتقاد کوونکی بیا وایي چې د محکمې په تیرو 12 کلونو کې یوازې 3 قضیې څېړلې دي او دا کار په دومره زیات لګښت نه ارزي. بل پلو د افریقایي هیوادونو یو شمیر مشران وایي چې دا محکمه یو اړخیز قضاوت کوي، ځکه تر اوسه ټول هغه کسان چې په دې محکمه کې محاکمه شوي دي د افریقایي هیوادونو اتباع.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ټولنډ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو د قواو د قومندان مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نامه د ناتو نوې ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې تروریستان به په نوو نظامي محکمو کې محاکمه کیږي او د اسلامي دولت ډلې د اردن جټ الوتکه نه دره غورځولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په تخار کې د شخصي کلینیکونو په ډېرو دوه روغتیایي خدمتونه عام سوي دي، خو خلک شکایت کوي چې بې کیفیته درمل واردوي. ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورټ لیږلی دی.
د تخار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صاحب وایي چې په دغه ولایت کې د شخصي کلینیکونو په ډېرې دو سره روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه لوړه شوې ده. هغه وایي چې په تیرو 10 کلونو کې په تخار کې د نورو دولتي روغتیایي مرکزونو ترڅنګ 14 شخصي کلینیکونه هم جوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي چې که څه هم دغه مرکزونه د کیفیت له پلوه له دولتي کلینیکونو څخه یو څه ټیټ دي، خو د وخت په تیرېدو سره به یې وړتیا لوړه شي.
کیفیت نگانش کوم قایته کو د 10 کلونو اوس پر ډیر ښه شوي دي، هم د پرسونل دیګانه، هم ساختمان دیګانه، هم دانش دیګانه. خو بیا هم د نور تخبرت هم نیت لري، په دې مفهوم نه دی چې دوی تکمیل شوي دي. من ګورته معیاري چیکلیست توجه کړی دی، هغه مرکزو ته هر روبه کې یوه تعقیبیږي، پرمختونه کونه پکې ادامه لري. خو بیا هم دا مرکزونه هغې سطحې ته نه دي رسېدلي چې هغه شی توقع د خلکو ده. اگر چې توقعات د خلکو کال په کال زیاتېدلی ځي، خو باید د مرکزو ارتقام کال په کال کیفیت نیکانه ذکر شي.
ډاکټر حفیظ الله زیاتوي چې د کلینیکونو زیاتوالی د افغان دولت او په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت لپاره ښه لاسته راوړنه ده، ځکه چې د وخت په تیرېدو سره د وګړو شمیر ډیریږي او دولت ټولو وګړو ته روغتیایي خدمتونه نشي وړاندې کولی. نو له همدې کبله شخصي کلینیکونه د دولتي کلینیکونو ترڅنګ خدي چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه لوړه شي. د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکي بیا له شخصي کلینیکونو څخه شکایت کوي او وایي چې بې کیفیته درمل واردوي. د تعلقانو د اهندري د سیمې اوسیدونکي حاجی عزیز الله چې خپل انګوري د زیګون لپاره یو شخصي کلینیک تر اوسه وایي چې په ولایتي روغتونونو کې ګڼه ګوڼه زیاتوي، د ناروغ سمه پالنه نه کیږي او ډاکټران هم ورته پاملرنه نه کوي. هغه وایي غوره ده چې په شخصي کلینیکونو کې د ناروغ پالنه وشي.
خانه دولتي کمی ډیر ور است د کلینیکو شخصي چند په مریض بردم پیسې زیات نه گرفتم.
په دولتي روغتون کې ګڼه ګوڼه ډیره وي، ناروغان ډیر وي، د ناروغ سمه پالنه نه کیږي. شخصي کلینیکونه په زیګون 3000 یا 4000 افغانۍ اخلي، خو بیا هم انصاف پکې نشته. د تخار د عامې روغتیا رئیس حفیظ الله صاحبی وایي چې که څه هم دوی د شخصي کلینیکونو په چارو کې تر ډیره مداخله نشي کولی، خو که د سرغړونو په اړه یا اسناد لاسته راوړل شي قانوني چلن ورسره کیږي. نو موړی وای چې د عامه روغتیا وزارت اړ دی چې د شخصي کلینیکونو ملاتړ وکړي، خو هغه ټینګار کوي چې په ولسوالیو کې هم باید شخصي کلینیکونه جوړ شي. اوس مهال په تخار کې د 1400 شخصي روغتیایي مرکزونو سربیره دوه د ولسوالیو او یو د ولایتي روغتون په ګډون 15 دولتي روغتیایي مرکزونه فعال دي چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو اردنی پیلوټ نیولې دی. دغه پیلوټ هغه مهال ونیول سو چې الوتکه یې د چهارشنبه په ورځ د سوریې د رقیب په ښار کې راولوېدله. د اسلامي دولت ډله وایي چې الوتکه دوی وشتلې ده او راغورځولې ده، خو د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي د اسلامي دولت لخوا د الوتکې د راغورځولو ادعا رد کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې شواهد دا واضح کوي چې د اسلامي دولت ډلې دغه الوتکه نه ده راغورځولې. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلافي قواوو د هوایي برید په اړه شیرون بین دغه رپورټ برابر کړی دی. اردن تاییدوي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د دغه هیواد یو پیلوټ نیولی دی. وسلوالو دغه پیلوټ هغه مهال ونیوی چې الوتکه یې په سوریه کې راولوېدله. د امریکا د دفاع وزارت وایي د دسمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف ټول 1550 هوایي بریدونه سوي دي. په دغو بریدونو کې 15% یې اردن، بحرین، سعودي عربستان او عربي اماراتو کړي دي. د ائتلاف الوتکو په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دي په زرګونو پروازونه کړي دي. د هوایي ځواکونو تورن ایډوارډ شولتس امریکا جغته په یو ایمیل کې وویل چې زیاتره دغه پروازونه په هغو سیمو باندې سوي دي چې هلته وسلوال فعالیت لري، او د دې لپاره سوي دي چې وسلوال او تجهیزات یې په نښه کړي او بریدونه ورباندې وکړي. دران د مرکز کارپو او د امریکا د تروریزم په خلاف د ملي مرکز پخوانی مشر اندرو لیپمن وایي چې واشنگتن او ملګري هیوادونه یې هڅه کوي چې په هر ډول چې وي د جانبي مرګ ژوبلې او تاوانونو مخه ونیول سي. هغه وایي دا ډېره زیاته مشکله ده چې د ولسي خلکو او د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو توپیر دي وسي، نو موږ ډېر احتیاط کوو. زه داسې ګمان کوم دواړه په عراق او سوریه کې د جانبي مرګ ژوبلې یا تاوانونو زغم ډېر زیات کم دی. موږ نه غواړو چې په اشتباه په غلطو خلکو باندې بم واچوو، نو د دې معنا دا ده چې ډېر زیاتې الوتکې د دې نه بغیر چې بمباري وکړي بیرته اډو ته راځي. په هوایي بریدونو کې یو شمېر ودانۍ، مورچلې، د حملو نقل وسایل، بلدوزرونه او د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو استعمالول ویجاړ سوي دي. لیمپمن وایي چې د اسلامي دولت ډلې بلدوزرونه د حفاظت، د مورچلو، د کیندلو او کلو ته د ګواښ په توګه استعمالول. دفاعي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف د یوې ورځې د عملیاتو مصارف 8.1 میلیون ډالره کیږي. د دې معنا دا ده چې د اګست د میاشتې راهیسې چې امریکا د اسلامي دولت د ډلې خلاف هوایي بریدونه پیل کړل، 3 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې مصرف سوي دي. دران د کارپوریشن د سیاسي علومو کارپو کارل مولر په دې باور دی چې جګړه به ډېره اوږده وي. هغه وایي
داعش د ځانګړي سیاسي او ایدیالوژیک حرکت یوه دا وړه بڼه ده
چې په تباه کولو به له منځه ولاړه نه سي، نو دا به د اسلام پالو افراطیانو خلاف د یوې پراخې مبارزې برخه وي. خو ایچ آی ایس جینز د استخباراتي څیړنو د خپرونې په اساس تر اوسه د امریکا هوایي بریدونو د اسلامي دولت د ډلې د عملیاتو په شیوه باندې تاثیر نه دی کړی. د اسلامي دولت ډلې شوډلې ده چې خپلو تاکتیکونو ته ډېر ژر تغیر ورکولای سي، او کوم وخت چې لوړ وتبه قومندان ووژل سي نو پر ځای نور په کم وخت کې ټاکلی سي.
دا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې د ټولنې زیات خلک چې وست د اسلام دین قبلوي هغه د لاتین امریکا اوسیدونکو دي. د yislam.org په نامه د یوې ادارې د معلوماتو لمخې په امریکا کې د ټولو مسلمانانو د جملې نه شپږ په سلو کې د لاتین امریکا اوسیدونکو دي چې د نیمایي نه زیاتې مېرمنې دي. د امریکا غږ خبریاله کیرولین پریسوتی د میامی ښار ته تللې چې د دغه مسلمان شوو خلکو د ژوندانه په اړه معلومات راټول کړي. د رپورت تفصیل ز اشرف الله رحیم زوی وړاندې کوم. دا د میامی په ښار کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت کې د هغه سړیو غږونه دي چې په قرار قرار دننه جمعات ته ننوځي. په جمعات کې سره قالینه خوره ده او لمونځ کوونکي د ملا امام واسطه غوږ دي. د جمعات ملا امام خلکو ته د بخښنې په باره کې خبرې کوي. د همدې جمعات په یو بل څنډه کې بیا مېرمنې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره راغلي دي. مېرمنې په دوه صفونو کې په داسې حال کې د ملا امام واسطه غوږ دي چې رنگارنګ ټیکري اغوستي دي. دلته د هر عمر مېرمنې لیدل کېږي. ځینې بیخي د پاخه عمر دي او حتی یوې مېرمنې خو خپل وړوکی ماشوم هم د ځان سره جمعه ته راوستی او په خپلې غېږې کې نیولی دی. دلته مېرمنې ملا امام د تلویزیون په پردې ګوري او د هغه خبرې په لاؤډ سپیکر کې اوري. مېرمن ګریسا ټورس د جنوبي امریکا د کیوبا اوسیدونکې ده چې څلور کاله مخکې د فلوریډا ایالت د خپل کورنۍ سره یو ځای راکړه شوې. مېرمن ټورس وایي اسلام ته پراتګ کې هغه خپل هویت د لاسه ورکړه، خو کله چې مسلمانه شوه او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې شامل شوه، په دې سره هغه خپل هویت بیرته پیدا کړ. تورس اوس امیدوار ده او په خپل زوی مهدی نوم ایښی. زما لپاره ډیره ګرانه ده ځکه دلته مونږ هیڅ څوک نه لرو، یوازې زه یم، خاوند او ماشومان مې دي. په هماغه ورځ چې زما زوی مهدی پیدا کېده زه مسلمانه شوم ځکه چې زه ډیره وېرېدم. داسې اټکل کېږي چې یوازې د میامی په ښار کې د 3000 په شاوخوا کې هسپانوي نژاده مسلمانان ژوند کوي او په ټول امریکا کې بیا د هغوی شمیر 3000 ته رسیږي. د سټیفن لونډونو په نامه یوې مېرمنې چې د لاتین امریکا د خلکو د مسلمان کېدو په باره کې څېړنې کړي وایي یو دلیل چې ولې هسپانوي نژاده مېرمنې مسلمانېږي دا دی چې هغوی د کامیابۍ لپاره د غربي هیوادونو د ارزښتونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د کامیابۍ د ارزښتونه روزګار، تعلیم او دولت دی. مېرمن لونډون وایي دا مېرمنې ځان ډیر آرام احساسوي او هغه څه ته په ښه سترګه ګوري چې خلک ورته لږ ازادي وایي. په دې توګه د هغوی د ژوند لاره ټاکل کیږي او هغوی پوهیږي چې باید څه وکړي. هغوی د قران کریم د لارښوونو پر اساس ژوند کوي ځکه په قران کې هغوی ته ویل شوی دی چې څه ډول کالي واغوندي، څه ډول خواړه وخوري، څنګه خپل ځانونه ووینځي، څه وخت لمونځ وکړي او څنګه د خلکو سره ناسته پاسته وکړي. ځینې مسلمانې مېرمنې ټیکری نه پسر کوي خو د لاتین امریکا دغه مېرمنې چې مسلمانې شوې دي د ټیکری د اغوستو ډېرې پابند دي. دا مېرمنې ټیکری اغوندي او قصدن په هسپانوي ژبې خبرې کوي ترڅو په دې ټینګار وکړي چې هغوی د اسلام استازیتوب کوي. مېرمن ټورس چې ګلابي رنګه حجاب یې اغوستی داسې وایي: کله چې خلک ویني مونږ ټیکري اغوستي نو هغوی مو احترام کوي او بل دا چې مونږ د نورو سره توپیر لرو او د حجاب په اغوستو د خوښۍ احساس کوو. مونږ په دې عقیده لرو او دا راته ډیر په زړه پورې دی. مېرمن ټورس وایي هغوی په دې خاطر په هسپانوي ژبې خبرې کوي چې د خلکو ترمنځ هغه غلط معلومات هم له منځه یوسي چې وایي ټول عربان مسلمانان او ټول هسپانویان عیسویان دي. د هسپانی ژبې 4000 ټکي عربي ریښې لري او تقریبا ټول یې په ال شروع کیږي. دا ټکي د هغه وخت نه په هسپانی کې مروج دي کله چې په منځنۍ پیړۍ کې په اندلس کې د مسلمانانو واکمنی وه. دغو مسلمانانو په موریانو هم شهرت درلود. مېرمن ټورس وایي په هسپانوي ژبه کې د عربي ټکو موجودیت هغې ته ډیره ګټه کړي ځکه د اسلام په باره کې اکثره شیان چې هغه زده کوي په عربۍ کې دي او هغه کولی شي چې په اسانۍ سره یې زده کړي.
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم.
قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل او زه شفیع اساس څخه رخصتي ژبه د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.